السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو د زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته 19 پروګرام د کرخې په غاړه وړاندې کوو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شانورو
د خبرونو سرټکی پولیس وای په کورمه کې د عملیاتو پر مهال امنیتی سرتیرو ته د یو تن مړې ملاو شوې ده. اسلام آباد کې میشت افغانان وای پولیس وی تر سلو ډیر کسان نیولې او افغانستان ته ستانه کړې دي او د ترکی په یو هوټل کې د اور لګیدو پیښې له وجې د مړو شمیر شپږ او یو تر رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل پولیس وای په کورما کې د پوځي عملیاتو پر مهال امنیتی سرتیرو له ژړینې سیمې د یو اشکنجه شوی تن مړې موندلې ده. په کورما کې پولیس چارواکي بیګا د نوم نخ پرولو په شرط مشال لريو تو ویل په ډزو وشتل شوی جسد د هنګو د تنویر حسین دی. پولیس وای دا د هغه لري ورانو څخه و چې د جنوري په 14 لټل نه پاړه چینار ته د مرستې لیکدونکو قافله باندې د وسلوال بریډ برستله درک شوی وو. په هغه عمله او د امنیتی ځواکونو په جوابي کاروایي کې 13 کسان وژل شوی وو. ورسره د پاکستان امنیتی ځواکونو د جرمنی ادل نورلسمه څخه په بغن کې عملیات پیل کړي چې د چارواکو په وینا مقصد یې په سیمه کې د وسلوالو ختمول دي. پولیس وایي د جرمنی په 20مه په بغن کې عملیات روان وو چې په ځینو سیمو کې د لټون او شیلنګ عملیات شوی دي خو په کې د مار روبله اطلاع نشته او نه هم څوک نیول شوی دي. بلخو پولیس وایي چې د جرمنی په شپه د شپاړسمه پیښه په تړاو په شلو معلومو او ترشلو زیاتو نامعلومو کسانو باندې د دهشتګردۍ د فولاندې مقدمه درج شوې دي. د بګنزنو مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې په دې ګام نیواک کړی ده خو پولیس وایي دا بی ځای ګام نه دی بلکې د تحقیقاتو په بنیاد د مقدمه درج شوې دي. هلته د کورمه په بغن کې د پوځي عملیاتو له وجې د بیکورشو خلکو لپاره د هنګو د ټل تحصیل په کیمپ کې میشت کډوال وایي سهولتونه نه لري. دوی وای چې په کیمپ کې د خوراکي شیانو بسترو ګربو کمبلو جامو او نورو سهولتونو د نشټوالي مسلې لري. د بغن سید مرجان پرون مشال لري توول یخني زیاته شوی او په کار د حکومت د کډوالو ستونزې هوارې کړي خو د ټل تحصیل یو چارواکي او د یاد کیمپ مسؤل کامران زهیر هم پرون مشال لري توول چې په کیمپ کې وارله مخه درش خیمه لګول شوې دي او ځنې کورنۍ په کمرو کې ځای کړل شوې دي. نو موري ویل د ځلي انتظامیه مشران یې د دوی پستونځو خبر کړی دي. په خیبر کې د بلدیاتی استازو د کمیټې مشر شاه خالد شینواری پرون مشال لري ویل چې خواوشا درې کاله د منتخبو دو کیږي خو د لوکل ګورنمنت اداره ورته په خپل کنسولونو کې د پرمختیاي کارونو لپاره فندونه او اختیارات نه ورکوي. نو موري همدار از ویل اداره ورته ایوازې میاشتنی اعزازی او د دفترونو د اخراجاتو پیسې ورکوي خو بلدیاتی نظام په سمتوګه د نه عملي کېدو له امله بلدیاتی نمائندگان پرمختیاي کارونه نشي کولای.
دا سه پر رسمي توګه سفندونه نشته کوم چې د بلدیاتو حق کیږي او هغه د پروونشل فاینانس کمیشن د فارمولې لاندې هغه فندونه نشته چې دا ویلج کونسل نیبرهود کونسل یا تحصیل کونسل به باضابطه طور د خپل کونسلو نه پاسي خپل ترجیحات او ضرورتونه په کې دغه کوي.
بلخوا په خیبر ضلع کې د لوکل ګورنمنت ادارې مرستیال مشر مامون نواز بیګا مشال لريو ته ویل چې د صوبای حکومت لخوا ورته فندونه نه دی ورکړل شوی. په خیبر پښتونخوا کې په 2020 کال کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتی انتخابات شوي وو. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وای په 13 ورځو کې د اسلام آباد پولیسو تر سلو ډیر افغان کډوال نیولې او واپس افغانستان ته ستانه کړې دي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو ځنو افغان کډوالو چې بهر ته تګ لپاره په پاکستان کې ایثار دي پرون یې مشال لريو تویل چې د پولیسو لخوا د زورول کېدو سربېره په ویزو تر لاسه کولو او بهر هیوادونو ته د تللو په پروسه کې ډېرې ستونزې لري. خو د اسلام آباد یو پولیس چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط بیګا مشال لريو تویل یوازې هغه افغان کډوال نیسي قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت د 2013 کال د نومبر رئیس په هیواد کې د اسنادو نه لرونکو کډوالو له هیواد د وستلو لړۍ پیل کړي چې زیاتره پکې افغانان دي. تر اوسه حکومت د 8 لکونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي. او بل خبر دا چې د ترکیه په یو هوټل کې د اور لګیدو د پیښې له وجې د مړو شمیر شپږ اویا تنو ته رسیدلی دی. د کورنیو چارو وزیر علي یر لیکایا تیره شپه ناوخته وویل چې د ګرینډ کارتال په نوم هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې تر اوسه د 250 کسانو مړی پیژندل شوی دی. دغه په وینا پرون د پیښې پر مهال 238 مسافر په هوټل کې وو. ګرینډ کارتال د ترکیه د شمال لویدیز بولو ولایت د کارتال کایا سیمه د سکی په یو مهمه تفریحي ساحه کې ده. د ترکیه د روغتیا وزیر ویلي چې د 150 جوبلو لړلې د لکتر لګا یو وضعیت نازک دی او ولستنه نور له درملنې وروسته رخصت شوې دي. د دې اور پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. د خبرونو پای
خبرنم د منور شانه واوریدل اوس وخت شوه دی د ونیس پروګرام د کرخه په غاړه په نننې خبرونه کې د خان عبدالغفار خان یا د بادشاہ خان د تلین په مناسبت خبرې شوې دي. د خبرونې قربا شاهین بنیری دی او د خبرونه درته په تکراری بڼه خبرو. د کرخه په غاړه
د کرخ په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو پرون یعنی د جنوري په شلمه باندې د پښتنو په وطن کې په ټوله نړۍ کې چرته چې خلک د امن پام ته دار دي د خان عبدالغفار خان بچا خان او درشمه کلیزه ونمانځله. خان عبدالغفار خان د پښتنو په سیاسي تاریخ کې دغه په ټولنیز تاریخ کې دغه په کلتوري تاریخ کې یو ستر شخصیت دی چې خپل ټول ژوند دی د پښتنو د ترقی دغه د پرمختیا او دغه په ټولنه کې اصلاحاتو ته وقف کړی وو. په دغه لار کې بلا د قید و بند تکلیفونه او سختې برداشت کړې دي. پښتنو ته د علم رڼا او پوهې او شعور ستوري او مشالونه پریښې دي. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد خبره کوله او هغه په نړۍ کې د عدم تشدد په نامه باندې پیژندل کیږي، د امن په نوم باندې پیژندل کیږي، د مینې په نوم باندې پیژندل کیږي. بیا هم خان عبدالغفار خان چې د کوم وطنو په کومه خاوره کې سترګې غړولې وي، په کومه وطن باندې خپل ځواني او خپل ژوند تیر کړی وو او په کومو خاورو ته چې هغه د مرګ نه وروستو په کومه خاوره کې ښخ شوی دی، هغه خاوره د نفرت، هغه د جنگونو، هغه د تعصب او هغه د تشدد ښکار ده. دا ولې یو ډېر غټ سوال دی. نن په خپرونه کې په دغه موضوع باس کوو. ما سره د خپرونې په لومړۍ برخه کې د ډېر اسماعیل خان د پښتو ادبیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر طارق خان برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوئ؟ په خیر ډېره مننه طارق چې تا وخت وستو موږ سره د خپرونه کې رالی. موږ سره به د خپرونه کې د عبدالعلي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان صاحب هم راځي. د خبرونه کې به مونږ د ایډورډز کالج د پروفیسر لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره هم خبرې کوو، خو د خپل باس پیل کوو د ډاکټر طارق خان نه. ډاکټر صاحب لومبي تاسو خو په دې موضوع باندې څېړنه کړې ده، پی ایچ ډی هم کړې ده. مونږ چې د باچا خان خبره کوو د نن دور د نوي کول تا او مونږ ته وایو چې باچا خان څوک وو نو مونږ به ورته سوایو.
داسې د شاهین صاحب چې باچا خان په خپله باندې یو فکر نوم دی، د یو نظر نوم دی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې باچا خان زه داسې فکر کوم چې باچا خان واحد هغه شخصیت دی یا واحد هغه سي مفکوره او فکر دی چې دا به په هر وخت کې او په هر دور کې ریلیونټلی متعلقه به وي پښتنو ته، ځکه چې زمونږ د پښتنو د وطن کم حالات دي او اوس کم جوړ دي، نو په دې کې به مونږ ته په هر لمحه لمحه باندې باچا خان متعلقه وي او د هغه فکر او افکار به متعلقه وي. یو څو مثالونه ویلی شو. په نږدې ورځو کې مونږ وینو زمونږ د کرم ولسوالۍ چې دا په دې کې وجوهات به نور هم وي، زه دغه نه نظر انداز کوم، خو کومه مسلکي شخړه چې رامنځته شوې وه نو دغه مسلکي شخړه کې باچا خان دا فکر لري چې ټول مسلکونه ټول مذهبونه دا د مینې او د احترام مذهبونه دي، نو په دې وخت کې به هم موږ ته د باچا خان دغه فکر چې ټول مذهبي هماهنګي به وي، د ټولو مسلکونو او مذهبونو به احترام وي، نو باچا خان موږ ته په دې کې متعلقه دي.
جی جی خپل خبر جاری وساته جی
نو کومنګ ګورو چې په دې وطن کې د بدمنې کم صورت حال دی په دې کې د بې روزګارۍ کم صورت حال دی په دې کې دا کورنۍ تشدد یو بل خصوص د خوځو او د ترانس جنډر په اړه چې کوم تشدد روان دی په دې وطن کې کله د ډیموکراسي او د حکومت ولای کوم بحران او مسله روانه ده نو په دې کې د بچا خانه په تعلیمات چې دي هغه نه صرف زمونږ لارښوونه کولی شي بلکې زمونږ زیات ستونزې هغه حل هم کېدای شي د بچا خانه دغه افکارو په رڼا کې ځکه چې زمونږ ټولنه بلکې زه دا خبره ډېر په دغه سره کوم چې زمونږ ټولنه چې ده دا یو نرواکه ټولنه ده دا ماته ده دا ماته دا په دې کې د خوځو اشتراک او شمولیت هغه شان نه دی د ژوند په مختلفو پړاوونو کې هغه چې دي هغه د دغه پیسې له ساجي او دغه عمل نه بهر کړی شوی دی بچا خان واحد شخصیت دی چې په نړیواله توګه باندې چې کوم د فیمینیزم یا د خوځو د حقوقو خبره ده د بچا خان فکر چې کوم په انساني تکریم باندې یقین ساتي هغه غواړي چې د په ټولنې کې دي د ژوند د هر مکتبه فکر او د هر جنس او صنف خلک چې دي یو شانتي کردار ده
تاسو نور خبره کوم تاریخ خانه تاسو نور خبره کوم زمونږ یو بل ډېر محترم ملګری سړنکار لیکوال ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره د ټلیفون په کرخه دي ارمان صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر
قدر منو سيزام تاسو ستړي مو شوم ټولو او ریدونکو تاسو تاسو همکارانو ته
بس مونږ ډېر خوشبخت دی چې تاسو وخت وېستو مونږ سره رااله او د بادشاہ خان پاړه بر سره خبرې کوي ما تاریخ خان نه ساده پښتنه وکړه غستا سنم کومه او هغه دا چې مونږ د دې نوي کلتا بادشاہ خان ور پیژنو یا غي زمونږ ته پوسو کی چې بادشاہ خان څوک نو مونږ به تاسو جواب وایو
جی بالکل دا صدا چې خپل اتلان یا خپل مشران خپل ته پیژندل دا نه صرف یو انفرادی دغه د ذمہواری ده بلکې دا د انفرادی سره سره اجتماعي ذمہواری هم ده او په دغه ذمہواری کې ظاهر خبره ده چې ریاست شامل وي ټولنه شامل وي خاندان شامل وي نو دا د غوی ذمہواری ده بچا خان څوک د بد مرغه زمونږ ټولنې یا زمونږ په سیمه کې چې دا کم تاریخ ته په اغه رنگ باندې په اغه انداز باندې نه دی وړاندې شوی دا غي ډیر وجوهات دي د هندستان د ویش نړوان دي چې دلته کوم سیاسي دغه اړې غړېو په اغه بابل باندې په بچا خان باندې د انګريزانو لخوا یو قسم دغه پروفایلینګ کېدل بیا د مذهب د خلکو د طرف نه یو بل قسم پروفایلینګ کېدل نو دغه ټول سیزونه دي چې د بچا خان د شخصیت په حواله باندې یو قسم داسې کردار ادا کړی دی چې اغا مناسب نو او اوس ډیر زیات ضرورت دی چې هغه کردار مخې ته راشي مان خپل بچی اکثر تاسو کوي چې بچا خان خسړی او بابا بیا د جیل ته ولتلو د خودم را عمر په جیل کې تیر کړي دی ما شومان تاسو کوي ځان پوی کوي کنه
اسې ارمان صاحب ارمان صاحب بخنه غواړم څومره عمر تیر کړي دی بچا خان په زندان کې چې کوم ډیر مستند حواله ده چې ټیک خبره
دا چې په دې حواله باندې خو د بادشاہ خان د زندان عمر چې کم دی نو په دې کې څه جلاوت نه دی سم ملک بدرای دی او څه زندان دی کنه خدا خټول په زندان یا په کېد کې راځي
جی
نو ته د څه خلکو تحقیق سلور دیر شکاله د څه و دیر شو اته دیر شکاله پورې مختلف دغه دی دا دورانیا غ مونږ ته مخې ته راوړي او دغه د پاره غي بیا غ خپل یو پیمانه ټاکلی وی چې دا چا دا کم راځي نو کې دی شي چې اغه ملک بدرای یا د جلاوت نه یا د پخپل کور باندې د بندیوانو کولو اغه دورانیه ورکه نه وشمارلې نو په دغه بنیاد باندې د سو کلو نه فرق د سیړنو ترمنځ اغه موجود دی
تاسو د ماشوم خبره پوره کیږي تاسو چې ما نه تاسو کیږي چې بچا خان څوک دی اغه جیل کې ولې د مو وخت تر کړ
بالکل او چې بچا خان خسړې دی نو جیل ته خو بد خلک زی بیا د اولی چې کم دی د بچا خان جیل ته ولې تللو نو دې خبره باندې ظاهر خبره ده چې ته اوس ماشوم پویای بیا هغه پورا یو ډیر ډیر زیات ساينس هم غواړي ډیر پهنه غواړي یا مطلب د ماشوم د نفسیات په حواله باندې هغه ته جواب ډیر زیات ګران شنو. دا څنګه چې مونږه د خپل وړو ته دا خبره مونږه ته ګران شوې ده چې بچا خان سره د دې هم یو غټ سړې ده د مونږه دې ته نشو ویلې دا څه قسم ډیر سيزونه شوې دي او هغه د غرنګي پریزنت شوې دي چې داغه په بنیاد باندې د بچا خان تشخص اغا یو سوالیه نشان د وړو سره د ظلمو سره اغه جوړ شوی دی. پرشتیا خبره دا چې اغه د خپل پیړې د دې خېتې تر ټولو لوی سړی دی او د پښتنو د پاره د خپل کام قبیل د پاره د دې خېتې د پاره دغه تعلیمات نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس نور ډیر زیات لازمی شوی دی ډیر زیات اړین شوی دی ضروری شوی دی. اغه چې په اغه وخت کې کوم خبرې کولې هغه داغه دشمنان هم نن منی چې را باید مونږه دا خبره په هغه وخت منلې وي او کو سه مو منی نو به د ور خطیر نه دی اگر چې تاوان مو ډیر زیات کړي دی
تاوان هم کړي
بهرال
جو تاوان هم کړي دی بالکل. ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم د بادشاہ خان یو وینا را سره ده د اسه اور وغیرہ یادو چاغا سمرت دردمنو د خپل قوم ته د خپل خلکو ته او هغه چې په هغه یعنی د نولس سوه اتیا یم پر لسیزه کې کومه خبره کړې ده او هغه صورتحال اوس هم دی ډېر بدون پکې نه ده راغلی. د بادشاہ خان مختصر خبرې دا اورو بیا ډاکټر طارق خان ته راځو غ سره خبرې
کوو. دښمنان موږ په خپل کور کې ټوکرې ټوکرې کړې نایب صاحب دی دا مامن دی دا مامن دی دا وزیر دی دا باندې ورې دی موږ ټوکړې ټوکړې کړې بیا نو دا افسوس خبر دا ده چې بیا په کور کې لګولې نو تاسو د خپل طاقت نه خبر نه اے خدای په چې یو تاسو لا کوم مقدر کړی دی دا چې ملک بل قوم لا ور کړی نه دی او ما به په وې چې تاسو نه دا طاقت در کړی دی دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته. خو افسوس خبر دا ده چې خدای موږ کوم طاقت را کړی دی نو هغه طاقت موږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالو هغه طاقت موږ په کور کې استعمالو. داسې وینه چې زموږ سهار پریدي جنبیدي جبگنیدی دشمنیدی بغلدی کی ندا چاہتا دیو پختون پر پختون تا پیر تفاقی دا تغرما پا خوشحالے خوشحالنے دستا پا خوشحالے خوشحالنے تغرما خیر نگواری دستا خیر نگوارن تغرما پا بربادے خوشحالی گی دستا پا بربادے خوشحالی گا تو ځان پر فکر وکړ او د دې لپاره د تاسو ته اپیل کوم او د خپل مشرانو ته اپیل کوم چې دلته موږ څه کارونه کوو د دې قوم زموږ لپاره کوو او دا قوم موږ به مو شریک ملک دی موږ ټول قوم دی او بابا اولاد یو موږ ټول پښتانه یو ما سره دا وعده کوه
بادشاہ خان چې د خپل قوم نه لوز اغسته چې د خپل قوم د پوی د پاره به کار کوي او داسې پښتون مشر چې خپل ژوند دی د خپل خلکو تعلیم او پرمختګ ته وقف کړی وو داغه باور وو چې ټولنیز اصلاحات او تعلیم د پښتنو یووالی او د پرمختګ لپاره اړین دي. ډاکټر صاحب طارق خان دا خو د بادشاہ خان دریزو دا خو دغه مبارزه واخ مو په د خپل وطن کې وکاته د وزیرستانه تر سواتا په سکولونو باندې بریدونه وشو د فساد او د تشدد د وجې زمونږ د زده کړو لړۍ چې دین وغه اغیزمن شوې د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه لګیده او لا اوس پکې د استادانو د اغوا کولو او دغې د وجلو لړۍ پیل شوې ده. نو دا هر څه ته د بادشاہ خان د تحریک تضاد ښکاري اینټی تیسیز تخکاری دغې د ریپلیسمنت یو کوشش ښکاري دا څه په نامه نه ده دې ته څنګه ګوري؟
دا چې دا شاهین صاحب وو چې په دې حالات چکم دي او یم دوه وینو په دې کې اکثر مونږ یو تیر وطن کوو چې د بادشاہ خان دغه تعلیمات چې هغه کومه راځونه کړې و کوم خلکو نه د جمنه خسته وا اداري کردار پکې مونږه د نظر وګورو او دا څونه حالات چې روان دي په دې کې د ژوند هر مکتبه فکر خلک کې دي سفر شوی دي نن هم د بچا خان د فکر تسلسل روان دي او خپل هڅه کوي او خپل یو نظر دی او په دغه نظر صرف نظر نه دی دغه لپاره عملی توګه باندې پوره پوره خاندانونه سفر شوی دي پوره پوره کورنۍ سفر شوی دي او نن هم دغه شانتي غواخونه سره مخ دي نو دا خو داسې نه ده چې یعنی ماته ښکاري چې دې درې عوامل دي زمونږ د وطن کې چې کوم حالات دي او روان دي لومړی خبره دا ده چې موږ په یو ګلوبل ویلج کې اوسېږو چې ویني حالات چې کوم دي د یوې سیمې د یو وطن حالات په بل وطن باندې سره انداز کیږي د یو ملک حالات او واقعیت چې په بل ملک باندې سره انداز کیږي زموږ په دې بل خصوص زموږ د کوم جغرافي چې دا د عالمي قوتونو یو غیمن په دې کې تیر شوی دی او تر دې دمه الله روان دي مختلفې پالیسۍ او مختلف سیاستونه شوي دي نو دا تشدد چې کوم پیدا دی دا کوم بد ورځ کې دا د دې یو غټه وجه چې کوم دا دغه بین المللي قوتونو د مفادات او د غوړ جنګونو او د غوړ پالیسو دا
ها دی باندې ډاکټر صاحب ها ساری تاسو خپل خبره پوره کړئ جی 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 جی
زه مدا سرکاري چې بل خصوص د ماچا خان وطن دي چې دا د کوم ریاست سره نه تړلې دي دغه ریاست هم د پالیسو د نتیجې ده چې زما وطن نن پور کړي زما وطن نن د بیروزګارۍ د مسلې سره مخ دی زما وطن د جنگ د حالات سره مخ دی نو دویم دغه دغه دي او بل زه دې باندې هم هیڅ باک نه کوم او باید چې د واچا خان فکر مونږ ته دا وایي چې د خپل ځان محاسبه هم ډیر ضروری ده او پښتانه به هم باید خپل محاسبه کوي صرف ما خیال نه لري او بل دا خبره به هم زیات تر هغه کوم کشش حکم هغه به نه لري چې مونږ ټول عمر بل ته بوته نیسو ټول عمر دا وایي چې پلان دا وکړو او قوت دا وکړو دا قوت دا وکړو سوال دا دی چې تاسو وکړو نو پښتانه به هم ځان محاسبه کوي خپل ژوند بدلول غواړي ځکه چې بچا خان کته شو ګوري دا غره تحریک مقصد دا و چې هغه لکه مونږ وینو نن سبا چې کوم دی قومي ریاستونه دي یا قومي ریاستونه دي دي نو هغه د قام جوړونې عمل بچا خان لول ریاست نه دی جوړ کړی بچا خان اول قام جوړو چې قام جوړ شي قام برابر شي نو دا خپل خود مختاري بلکې د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پښتنو خو لیلی واکمنۍ راکړې دي خو هغه بیا سنبال دي
بالکل سنبال کړی نه دي او او او
سنبال کړی نه دي نو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ د څوپوري زمونږ د وطن د خاور د خلک دا د تر خپل د خپل قومي احساس سره د خپل محاسبین کړی خپل اسلامي کړی نو
تراره پوری ما نشه راځو دی موجوده راځو ها او جی ز به ډاکټر صاحب ته لګه ډاکټر ارمان لبا لګه مخور کما ډاکټر صاحب دا د بادشاہ خان چکم پیغام او د دې په کمیونیکیشن کې سم مسله شوې د چې مونږ ته نه رسیدلې یا زمون خلک کې هغه بدلون نه راغلی کوم چې بادشاہ خان غوښته او کنا د دې پر ضد باندې قوتونه دومره قوي وو چې هغه د دې رڼا خورېدو ته نه د پریخي تاسو دا څنګه نه لایس کوي
دا څنګه دا د بچا خان په کمیونیکیشن کې هم مسله نه و بل د بچا خان د کردار ته ډایرکټ د ډاکټر طارق پختونیار دغه وکړله اشاره وکړله د هغه خو کمال او د هغه خو ځانګړنه دا و د بچا خان چې هغه په یو مارشل ریس کې هغه خلک چې هغه تبا غرسنی او جنگجو ویل کېدل پاغوي کې د ادمه تشدد خبره نه صرف کوله بلکې په خپل وخت کې په دغه خلکو باندې هغه ادمه تشدد منلی وو او ادمه تشدد د پاره هغه یو بے وسلی پوز چې هغه د نظم طرف ته اشاره کوي چې نظم لازمی دی نو بے وسلی پوزونه غ جوړ کړیو په زرګونو خدای خدمتګاران غ جوړ کړیو په سونو ادارې غ جوړې کړې وي نو داسې نه دا چې د بچا خان چې کوم تصور دی په هغه په وینا کې ډیر زیات ګران دی هغه په عمل کې یا ډیر زیات مشکلات لري دا څنګه دا خو د دې ختی بدبختانه دغه داسې د صورت حال داسې دی چې دلته کې زګنم همیشه د پاره دا یو پالیسی پاتې شوی دا چې دلته کې ته د سکیورټی سچویشن جوړ کا نو دا نور ټول خبرې بیا دې ته خلک په خپل غاړک دي چې تعلیم ولې نشته او داولې نشته او داولې نشته دی نو دلته کې همیشه د پاره د سکیورټی دا سچویشن چې کم دی په دې کې سلا سونا ارادي تور شعوری تور هغه شامل وی او هغه د تشدد د لارې نه یا د جان مال او د عزت د عدم تحفظ د وجې نه داسې یو صورت حال جوړ وی چې په هغه کې خلق په خپل د تشدد طرف ته راغب کیږي په هغه کې خلق د تشدد د ګلوریفای کولو کوشش کوي تشدد مقدس کوي نو په دې بنیاد باندې زه ګڼم چې لکه دا صورت حال د باچا خان چې کم ارمانونه وو هغه په هغه طریقه باندې مخې ته ځکه نه دي تللې چې په دلته کې سیمه ایز سټیک هولډرز چې کم دي سیمه ایز سیاست چې کم دی او بیا قومي سیاست چې کم دی بیا د هندوستان د ویش نه بعد چې کم صورت حال دلته کې جوړ شوی دی دا تمامي عوامل په دې کې شامل دي ځکه مونږ ګورو چې را دا یو بیانیه یا دا یو د باچا خان تعلیمات چې کم دي دا مونږ ته کمزور ښکاری خو رښتیا خبره دادا چې دا سیدا نه خبره بالکل د دې الټه ده بالکل د دې متضاد ده چې باچا خان کمې لاس ته راوړنې کړې وي یا اوس هم چې کمې هڅې روانې دي د هغه د تسلسل د هغه د فکر د تسلسل هغه نن په هسکا غړای باندې د خپل هغه خبرې توثیق کوي بلکې ما خو مخکې ورته اشاره وکړه چې دشمنان یې توثیق کوي چې تشدد باچا خان به وي تشدد زیږوي تشدد په تشدد باندې نه ختمیږي زیاتیږي دا خو یو فکری خبره هم ده یو عام ولسی خبره هم ده نو عدم تشدد ډیر زیات لازمی دی هم په عمل کې هم په فکر کې هم په نظم کې او زموږ په ژوند کې په انفرادي توګه باندې هم باچا خان دغه حوالی سره خپل تعلیمات نه صرف په درونی ساحه کې دننه په بیرونی ساحه کې او په سیمه ایز تمامي سیاست کې دغه تعلیمات مخې ته راوړل البته نن ښکاری نه نو زما خیال دا دی چې په هغه باندې چې دا کم بیرونی انویسټمنت شوی دی دا هغه کردار په دې کې ډیر زیات دی
ها دې باندې نورم خبره کوو چې د باچا خان پیغام په خبرولو کې دغه د مینی او د امن او د تشدد د خبرې په خبرولو کې به زمونږ د نسلونو سزي مواري وا او مخبل زمواري مواري تر کومه حد پوره کړي دا دغه باس لرزو خو یو وړګ غوند کې دماغ لو بیا رزو د باس په وړاندې بوزو
وزیرستان سما دے بیانیاں خبر پخپل زان منم نائے منم نائے منم دا بغاوت خو اسمی مان زمادے دا خرد زمتاشی نسمان
مشالی رو دوگی خبرونه اوری د کرخه پغاړه او بدغه خبرونه کې د خان عبدالغفار خان باچا خان په ژوند او مبارزه باندې خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې سرنکار ډاکټر طارق خان او لیکوال او سرنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ملګری دي. طارق خان ته تر اعظم کله چې مونږه د باچا خان د پیژندګلو خبره کوو، دغه د فکر د پیژندګلو خبره کوو او پښتنو ټولنې ته ګورو، نو پروپیګنډا دام کیږي چې باچا خان خو د هندوانو ملګری و، باچا خان خو کانګرسي و، سره د دې چې باچا خان د مذهب سره څومره مینه وا یا دغه چې کومه زده کړه وه، سره د دې چې دغه میرمنه چې دن هغه په بیت المقدس کې خخه ده، سره د دې چې هغه د روژې او د مانځه او د اسلامي قدرونو ډیر زیات پابندي به کوله، خو د هغې باوجود باچا خان په یو بل انداز کې وړاندل کیږي. نو دا چې باچا خان څنګه ښودل کیږي پاکستان کې کتابونو کې نصاب کې په میډیا باندې، دې باره کې سوای تاسو؟
دا چې د شاهین صاحب چې دین ارمان صاحب مخکې کوم خبر وکړه دا خبرې په تسلسل کې راځي چې دلته باچا خان چې څنګه دی او څنګه او څنګه په کار دی چې خلکو ته ورسېږي، په هغه صورت نه ورسېدو. ما زه بیا دا خبره کوم چې دلته ځینې قوتونه ځینې خلک دادي چې هغوی کړي دي، لکه د دې خو دادو ولی خان کوم کتاب چې دی رښتیا رښتیا دي یا دا د خدای خدمتګار تیری کول دی ټوک کې که تاسو وګورئ دا فتوی دا قسم د باچا خان پیژنګلو اولس ته ورکولو کې او په دې کې خو ډېر لوی انویسټمنټ شوی دی، ډېر لوی کار شوی دی، فکري جاری شوی دي په هر جمعه کې، په هر مانځه کې، په هر جنازه کې، په هر جلسه کې، په هر جلوس کې د باچا خان د سیرې د شو کولو کوشش شوی دی. نو دا خو فتوا هم د بلوا، پیسه هم د بلوا او خوله هم د بلوا. نو په دا صورت کې دا بظاهر خبره وي چې کوم دلته د دې خاورې او د دې وطن یو اتل او یا مشر چې دی هغه داسې ور پېژندلو کې نه صرف دا چې خپلو خلکو بلکې د بهر خلکو ډېر لوی کردار ادا کړی دی. بل تاسو کومه خبره وکړه د نصاب په حواله؟ دغه په حواله په نصاب کې باچا خان نشته، په نصاب کې باچا خان نشته. که په نصاب کې باچا خان وای بڑا صورت حال میں مضمون پتو کا شامل کرے دے ہمیں بڑا سویل ہم چھ باچا خان دے اور ڈسپلن میں بائک چھ دے اور ڈسپلن پتو گا پون تین پدرے کی ریو سبجیکٹ پتو گا باندھی ریو مضمون پتو گا باندھی خود کی بدمرغی خدا آنا دا خبر دے سا تھا لما تاسو په دې تیر 2019 2014 پوری د پښتونخوا ټولې ځای جدې صرف پښتون نه، هغه کې اونکو، هغه کې سرایکی، هغه کې کوار، هغه کې نور شپږ ژبې د پښتونخوا لازمي شوې دي. تر هغې باندې عمل درآمد نه شو، د پښتو کتاب نه پرېښودل کېږي، د باچا خان مضمون یا دغه به څنګه پرېښودل شي؟ مسله خو دا ده، حال دا دی چې دغه آئینی ته ور دا پېښه شوې ده چې دا شپږ ژبې به تر دولسم جمعات پورې د لازمي مضمون په توګه باندې پراویږي، ویل کېږي بار دې د استاد هغه نه دي عملي شوي. نو د باچا خان په نصاب کې نشته. زه داسې ګڼم چې باچا خان که رسېدلی دی، په خپل قوت رسېدلی خلکو ته، او داسې خلک نن هم شته چې هغوی د باچا خان د ولس او د قام او د وطن ته او د خلکو ته په رسولو کې
فلسفی یا دغه مبارزه د پیژندګلو چې کومه هسی شوې دي، نو دغه د پښتنو ونده سمره ده، د پښتنو سمره تند ده، د پښتنو سمره خواهش ته چې هغه باچا خان پیژني، تر اوسه پورې چې په هغه باندې کومه سړنې شوې دي، سمره شوې دي، چا کړی دي، او بیا د پښتنو برخه پکې سمره دا غیم لګته ځو کی
ډیره مننه څنګه چې طارق خبر خبره وکړه چې بادشاه خان د یو ډیسپلن نوم دی، زه بالکل دا خبره تاییدوم او بیا یې تکراروم. د هغې غټې نښې یا غټ دلیل دا دی چې بادشاه خان په خپل ژوند باندې په خدایي خدمتګارانو، خپلو ملګرو او په خپله باندې په دې تحریک په خپلو هلو ځلو باندې څلور څلوېښت کتابونه لیکلي وو. د هغې نه بعد په دې تحریک باندې تر دې دمه پورې د یو سیړنې مطابق یو سل پنځه اویا کتابونه په کامی تحریک بادشاه خان او خدایي خدمتګارۍ باندې لیکلي شوي دي. که هغه د کرخې دې غاړه دي که د کرخې هغه غاړه دي، بیا هر کال چې موږ ګورو نو په دې حواله باندې آگاهي خبرداری هغه زیاتیږي. او د بادشاه خان د فکر په باب له باندې چې په هغې کې کوم کلیت دی، د یو کام جوړونې چې کوم نوی ساینس دی، رښتیا خبره دا ده چې بادشاه خان د هغه خپل ولسي دانش او اخلاص په بنیاد باندې هغه ټولې کړی د یو بل سره داسې تړلې وې چې که تعلیمي سلسله ده که د سیکولرزم سلسله ده، بادشاه خان صرف خپل دین ته احترام نه لرلو بلکې د نړۍ تمامي ادیانو ته یو ډیر لوی احترام عملی فکری هغه لرلو. او دغه د دین علاوه د تعلیم په برخه کې، د رفاه عامه په برخه کې، د کام جوړونې چې څومره ساينس هم دی، نو د هغې تمامي اړخونه هغه بادشاه خان په خپله پوره کړي وو. او د هغې نه بعد ولی خان هغې ته یوه ساينسي بڼه هم ورکړې وه. او د جدید ریاست یا د نوي ریاستونو چې کوم لوازمات دي د هغې د پوره کولو دپاره پوره پوره قربانۍ یې هم ورکړې وې. لکه تاسو د دینه اندازه ولګوئ چې د دې کام د تاریخ لیکنې د پاره بادشاه خان خپل زوی ته باقاعده اضافي ځمکه ورکړې وه چې دا ته د دې د پاره په کار راوله چې ته د دې کام او د دې خدایي خدمتګارو د قومي تحریک تاریخ ولیکي. کده غرنګي مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ لیکنه کې د خدایي خدمتګارانو کومه ونډه ده، هغه ډیره زیاته ده. بیا په تعلیمي ادارې قائمولو کې کومه ونډه ده، هغه ډیره زیاته ده. ادبي اصناف ټول پرفارمینګ آرټس تاسو وګورئ په دنیا کې یو ډیر غټ سیز دی. د دې ابتدا هغه کړې ده، د ډرامې ابتدا هغه کړې ده، د اخبار ابتدا هغه کړې ده. نو دا هغه فکر دی چې نن ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې دا کړای څنګه په هغه دور کې ټول یاد کړی شوی وي. نه صرف یاد کړی شوی وي بلکې په دې باندې عمل درآمد هم وو، پښتنو کې قبولیت هم وو. خو زه بیا هغه خبره کوم چې دا د سیمه ایز سیاست دپاره یوه داسې مورچه جوړېدله چې په دې سیمه کې بیا خلکو خپل سیاست په دغه انداز نه شو کولی دا په کوم چې اوس کوي. که د بادشاه خان فکر ته، د بادشاه خان ملګرو ته دا مکمل او شوی وي چې هغه ودو کی هغه پرمختګ وکړي.
نن زه غواړم مجستا او د ډاکټر طارق خان په دې باندې ملګ وور ما مونږ چې د سوشل میډیا باندې ګورو یا بعض مقالې ګورو، د بادشاه خان چې کوم ناقدین دي یا په هغه باندې نیوکه کوي هر وجه نه چې کوي، نو هغه دا وایي چې د جناح صاحب پاکستان غوښته، هغه پاکستان وګټو، گاندھی چې دی هغه هندوستان غوښته، هندوستان یې وګټو، بچا خان پکې منځ کې پاتې شو. ځکه چې د ویژن کلیئر نه و چې زه به چرته ځم، اول د کانګرس سره ملګری او بیا چې دی د پاکستان سره د وفاداری حل پواخسته. نو دا یو دا سوال ډېر په ساده انداز کې کیږي، خو د دې په شاخو نورم ډېر نزاکتونه دي او ډېر تاریخ پروت دی. تاسو ته څنګه ریسپانس ورکوئ؟
دا ډیر بنیادی سوال دی. یقینا په سوشل میډیا باندې هم او په اکیډیمیا کې هم دا سوال مخې ته راځي. خو رښتیا خبره دا ده، د دې سوال په اړه کې هم د بادشاه خان د تشخص د وهلو کوشش کیږي. په ډیره بخانه سره زه وایم چې دغه نیت باندې دا سوال کول بل مان لري او د ځان په هولو د پاره بل مان لري. بادشاه خان هیڅ کله هم د خلکو د تقسیم، د ځمکې د تقسیم قائل نه دی پاتې شوی. د متحده هندوستان خبره وا، پاغه متحده هندوستان کې د بادشاه خان اند په تمامي رښتیا او په تمامي سیاسي ویژن، تمامي شعور سره بالکل روند دی. پاغه کې هیڅ قسمه کیسه نشته. باقی کوم خبره ته جتا سو اشاره وکړه چې جناب پاکستان غوښتو هغه پاکستان وګټلو او ګاندی هندستان غوښتو هندستان یې وګټلو. د دې خلکو نه زه دا سوال کوم چې دی کله دا هندستان غوښتو؟ دی خو متحده هندستان غوښتو. او کوم خلکو چې دا تقسیم کړی دی اوس خو د هغوی کتابونه هم راغله چې یاره دا په کوم دا ویش په کوم بنیاد باندې شوی دی په کوم اساس باندې شوی دی او په دې کې کوم کوم خلک شامل وو کوم خلکو کومې ارادې وې. نو زما په خیال باندې چې اوس دا خبره اسانه شوې ده چې د متحده هندستان خبره وه. مونږ خو هندستان ویشل نه غواړل، باچا خان به وی ولی خان به وی، نو بیا رستو د ویش او د نور ویش تقسیم چې کم دی هغه به نه کېدو. نو دا خبره کول چې یاره باچا خان په خپل ویژن کې کمزوري وو یا د وکالت نه وو یا د کمزوري وه، زه خپله د دې سره اختلاف لرم. او د دې اختلاف دپاره د هغه وخت د دشمن د هغه وخت د دوست او بیا د درېمګړو تمامي د غچ کم دی تمامي سندونه چې کم دی هغه مونږ ته دا خبره ډیره په اسانه باندې رونوي چې دا هندستان ویش د چا پریکړه وه او د دې په شا باندې حقیقي کردارونه څوک وو او د دې د مخکې د پاللو په حواله باندې د کومو خلکو کردار هغې ته ګوته نیول پکار دي او چې چاته ګوته نیول پکار دي هغې ته ګوته نه نیسو. هلته کې باچا خان نه بیا د قربانۍ ګډوري جوړو هغه ته ګوته نیسو چې تا خو هیڅ هم راونړه.
ٹھیک دا طارق خانہ دا باچا خان میراث سدے یعنی مونږ چې دغه د لیگسی خبره کوو د فکر په حوالہ د تھاٹس په حوالہ دغه د لوی مبارزه دغه د کار په حوالہ ارمان سے پیډیر په وضاحت سره خبره وکړه او دغه لیگسی چې دا دغه میراث چې کم دی دا اوس چې مونږ کوم تیرو سره مخ یو بدمنه سره مخ یو د دې بحران سره مخ یو ندی بحران نه پراوتو کې دغه میراث زموږ سره سمرسته کولی شي.
دا څنګه شاین سي ما وسنګ خبر وکړه ځینی خبرې دا سره تکراری دي. خو باچا خان ما ویلي د سی په وګ خبرو کې چې باچا خان صرف مونږ په اوس وخت کې متعلق نه دي بلکې یا مطلب چې په کوم وخت کې هغه تحریک شروع کړو دا متعلق نه وو یا مطلب اوس چې کوم دی یا زدا سیم دغم چې کسبه د وطن یو خپل ذاتی او ځایي ریاست ولري او یو خپل حکمرانی ولري او خپل شتمنی او خپل واچ ولري باچا خان به بیا موږ ته متعلق ای باچا خان افکار داسې دي چې دا په هر دور کې چې کوم دي دا متعلق دي. باچا خان قلم غیر متعلقه نشي کېدی، شاید د وخت بدلېدو بدلېدو سره ځینې افکار یا ځینې شخصیات یا ځینې اتلان د پښتنو هغه غیر متعلقه شي باچا خان با غیر متعلق کیږي. کدا بلکې زه دا سیم ګړم چې دا کم پتا سو منځري وی دا اوس هندستان کانګرس باچا خان ته یو ټریبیون کړه.
بالکل بالکل،
نو کوم څوک دا وایي چې باچا خان غیر متعلق دی نو هندستان نن هم غیر متعلق دی.
دم دا سدا حاجی
دې علاوه په پښتون پښتون چې کوم صورتحال سره مخ دي چې پاره یو خو بنیادی ضرورت چې نور کله نزیات د مخیان لاندې چې د باچا خان د افکارو دی او دغه افکارو پرانا کې تک د خپل خاور خپل اول سره او تورن د ټول مسلکونو مذهبونو احترام
صحیح
د خو د حقوقو پالنه جمهوریت
او
ناستا خبر
ما سره جی جی طارق خان ما سره ډاکټر صاحب او جی ډاکټر سویل خان را سره دی نو دیر بم لګه مخور کو ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر ډیر مرنه جی ډیر مونږ سره جی ډاکټر سمی الدین ارمان دی ډاکټر طارق خان دی او دغه د باچا خان د ژوند مبارزه خبره کو تاسو د باچا خان چې کوم د تعلیم د پاره کار دی دغه غټه مبارزه د پغی باندې سیړنه کړي دا کاروم کړي دی او تاسو معلومه کړی ده چې باچا خان څومره سکولونه جوړ کړي وو نو کله راته د خپل سیړنې په اساس باندې معلومات را سره شیر کړي شریک کړي چې باچا خان د پښتنو د پاره څه وخت او هغه میراث هغه د باچا خان سکولونه هغه نظام هغه په دې نوي دور کې چې موږ د ډیرو مسلو سره مخ یو هغه چرته دی کوم ځای ولاړ دی په کوم ځای کې موجود دی زمونږ د ډیرو خلکو لاسرسي ورته نه رسی نو کدی باندې را سره لږ معلومات شریک
مننه شاین صاحب داسې دی چې سکولونه باچا خان چې کله شروع کړ نو د هغې نه مخکې یو ډېره مشاهداتي جایزه اخیستی شوې وه د پښتنو د مسلو او په هغې کې دا خبره راوتېدلې وه چې
زمنګا پښتانه چې دینو هغه په رسمي توګه باندې تعلیم یافته نه دي او د تعلیم نه ډیر بهر دي. نو کوم چې د سرکار تعلیم دی نو هغه د فرنګي خدمتګار پیدا کوي. نو کچری مونږه د خوري بچی پیدا کړل او داسې متبادل نظام تعلیم هم راوستي ده نو مونږه به په دې کې کامیاب شو. نو بیا د هغې نه پس باچا خان په کال 1920 کې د هغې نه مخکې کال 1910 کې بیا په 1913 کې خو اخیری تحریک چې کامیاب 1920 کې او داسې په ټوله پښتونخوا کې تقریبا هغې آزاد اسلامیه های سکولونه جوړ کړل یو سل او سلور دیر او دا د ډیرسمن خان نواله تر د مانسری پوری په بیلابیلو سیمو کې
خجی یو سل سلور دیر خجی
یو سل سلور دیر بیا دا چې نو د ډیر ډیر غټ امپیکټ ولرلو په هغه وخت کې هغه داسې ولرلو چې خلکو د سرکاري سکولونو نه پاغه کلو کې ماشومان راويستل او په دې کې داخل کړل اور دیغه وجه دا و چې دلته ذریعہ تعلیم چې دغه پښتو او دلته چې ساينس چې دغه په دې طریقه هودل کېده چې په دې باندې واړه پیشي شوري تور باندې او تھیوریټیکل کانسپچوال او تھیوریټیکل دغه فریم ورک چې نه هغه کلیر شي. دغه رنګ مذهبي تعلیم چې دغه خلکو سبق په خوایې وینو په دې سکولونو کې مذهبي تعلیم چې په معنا او په تفصیل شروع شو نو دا چې دی خلکو تغیر اټریکشن ورک او اغیراله خپل بچی په دې کې داخلون شروع کړل. خو بیا تاسو ته خبره تلګي د فرنګي حکومتونو پاغه کې اغیر ډیر زیات کوشش وکړ چې دا نظام تعلیم ناکام کړي. پاغه کې بلا قصې دي چې اغیر څه کړی دي یعنی هغه مهذب قوم چې اغیر په خپل تعلیم پرچار کو خو چې اغې دې تعلیمي تحریک سره څه کړی دي نو هغه کما تاسو شروع کړل نو ټول پروګرام په هغه تیر شي. خو د هغه باوجود هم د تعلیمي تحریک چې دی نو د کال 1910 وختمه پورې سروایوول وکړ او د نتورک کې د 9000 نه زیات ماشومانو سبق وي. هغه وخت کې 9000 چې دی نو په پښتونخوا کې ډیر لوی تعداد و. د دې نه علاوه چې دی نو د سکولونو څنګه چې سمې دي نرمان شي بوې د هغه کانسپچوال او تھیوریټیکل فریم ورک د عملی توګه باندې دا سره هغه چې به دلته ډرامر اله دلته لومبه چې کوم دی نات په دې دغه کې ویلې شو آزاد سکول کې ویلې شو دلته مشاعره رااله دلته اخبار راغی. نو دا تاسو ویلې شي چې دا تعلیمی تحریک چې دی نو دا د تحریک په معنا او په مفهوم او په ډیفینیشن باندې مکمل و. د دین مخ کې چې کوم تحریکونه راغلو نه غي کیسه منګړتیا وي خو په دې کې هیڅ قسمه منګړتیا نه وي. نو د دې د وجنا دا اثرات چې دین دوه شو اوس چې تاسو څنګه سوال وکړئ چې بای اوس منګه آغه نو پسنه اس شکل کې ګوره دغه دغه سکولونو تسلسل یو اړه خداري چې په کال 1910 وختم کې ډاکټر خان صاحب چې کله وزیر اعلی نو هغه دغه سکولونه او سرکاري سکولونه دواړه زم کړل. دا انټیګریشن چې نو دی دا اثر وغورډو چې کوم سرکاري سکول او هغه کې پښتونو ته شروع شو. اوس مونږ چې کوم سبق ویلې او تاسو چې کوم سبق ویلې نو مونږ په سرکاري سکول کې ویلې زمونږ نه پس جنریشن چې شروع شوې دي نغې پرایویټ سېکټر ته تللې دي نو مونږ که پښتو وز د کړې ده نو مونږ هم د اغه د بچا خند د تعلیمي تحریک پیداوار یو ځکه چې مونږ په سرکاري سکول کې پښتو ویلې ده او پښتو مې زده کړې ده او زمونږ چې کوم استادانو یا زمونږ چې کوم اغه کتابونو مصنفینو اغه ټول د اغه تحریک پیداوارو نو لکه هغه چې په سناس شکل کې دغه تحریک سره وابستو. بیا دغه دغه تحریک چې سونه ادیبان پیدا کړی دی او هغه ادیبانو چې په ټولنه کې سونه شعور پیدا کړی دی غزان وړي بس باندې ډیر زیات اکیډمیک بس کې دي شي
بالکل.
نو او موجوده وخت کې اگر چې یو پیرډایم شفټ راغی او پیرډایم شفټ دراغی چې زمونږه د ګورنمنت پبلک سېکټر نه پرایویټ سېکټر ته د وخت کې 32% اډوکیشن لاړ. کم اډوکیشن چې پرایویټ سېکټر ته ځي پاغه پرایویټ سېکټر کې د بچا خان تعلیمات نشته یا نه خود لیکيږي. خو ات د سیم ټایم موږ سره سوشل میډیا رااله د سوشل میډیا د لارې اغه ګیپ اغه پورا شو. نو د دې وروجنه نن سبا که تاسو ګورئ زه اکثر چې پوسټ کوم نو د پنجاب خلک د سند خلک د مختلفو د بهر ملک نه خلک پاغي باندې کومنټونه کوي. د دې مطلب داري چې اغي اوس د سوشل میډیا د لارې په دې خبره خو پوي شو چې د مطالعه پاکستان کې مونږ ته سوي دا دروغ او بچا خان چې دین او هغه یو ټرو هیرو دی د دې قام د دې ملک یو غټ هیرو دی. صحیح او دا مون ته چینه دا مون غلطه طریقه باندې خودلی شو نو هغه ګیف سوشل میډیا کور کړی.
ها جی ډاکټر صاحب تاسو ته براشم ډاکټر سمی الدین ارمان صاحب مونږ وکړه په دې 1315 کالو کې چې باچا خان د کوم قدرونو د پاره یا د کوم ادارو جوړولو د پاره مبارزه کوله لکه هغه د هنر خبره کوله اپ معاشره کې ضرور ولې او د یووالي خبره کوله د تعلیم خبره کوله د برداشت خبره کوله د خزو د امپاورمنت خبره کوله او خپل وسایلو د اختیار خبره کوله د ټولو باندې بریدونه وشو او د دې د منځ وړلو کوشش وشو د دې تاسو څنګه ګوره دغه دا خود بچا خان دا خبره بالکل انټی تھیسس ده داغي بالکل مخالف خبره ده متضاد ده
بالکل دا تاسو یو صحیح نمائندگی یا هغه یو صحیح سوال راپورته کړی ده تیرو سموده کې سو اونې وړاندې ده زما د مخ یو رپورت راغلو چې را په افغانستان کې درې سلور سو کتابونو باندې پابندي لګیدلې ده په موجوده رژیم کې په هغه کې په دې یو وشتمه پیړۍ کې چې نن د هچانا هیڅ قسمه سیزونه پټ نه دي ډاکټر سوهیل صاحب هم غوښتې اشاره وکړه بیا هم په داسې قسمه کتابونو باندې چې هغه د خپل وسایلو د خپل اختیار د خپل کامی شعور د خپل خاورې خبره کوي په هغه باندې پابندي لګیږي د ملنګ جان په نغمه باندې هم پابندي لګیږي سکولونه کالجونه بند دي د ښځو تعلیم ناروا دی او کم تعلیم کې چې د سره تقسیم نو په دا تعلیم یو اکای ده د دنیوي او اخروی تقسیم یې هم پیرنګی دلته راوړی دی اغه نور لګیا دی په خیږي نو ظاهر خبره ده چې دا خلک د دې ځای دی دا شعور د دې ځای دی باچا خان چې د کم خلکو ته کم تعلیمات ورکړی دی بیا په تسلسل کې هغه تر اوسه پورې پاتې شوې دي د هغه رښتیاو د پټولو لپاره هغه رښتیا دروغ ثابتولو لپاره نه صرف په کامی سطح باندې په سیمایي سطح باندې په نړیوال سطح باندې په دې خطه کې د عدم تحفظ صورت حال جوړول اړې غړې جوړول هغه صرف هم په دې وجه باندې دي چې د دې خلکو هغه کم صحیح صورت دے کا آغا مخ ترازین و دا طول ظلمون و ثابتی گی آغا کا درونی دی آغا کا بیرونی دی آغا کا نڑیوال دی نو بالکل دا یو صورتحال زمونگا مخ تر دے خو ضرورت دا دے خبر دے چی باچا خان یعنی گور پدو ٹکو کی دمر لو یا فلسفہ مخ تا راوڑے و دا کام دا جوڑا ونے چی سڑی لکار مگو رئی کار لسڑی و گو رئی دا د کام جوړونه هغه ساينس دی چې په دې باندې نور خلق کم قسمه ائیډنټیټی کم قسمه پیژنګلو جوړول غواړي اغا مختلف نصابات راوړي اغا مختلف قسم بیانیه راوړي او دغه رښتیا یا دغه چې کم صحیح صورتحال دی هغه په د پټولو کوشش کوي خو اوس هغه وخت را رسیدلې ده چې رښتیا زه اکثر یو خبره کوم چې د دروغ د یوې معنې د پاره د رښتیا یو سرک ډیر زیات کافی وي او هغه یو سرک هم یو ډیر غټ امید را پیدا کوي نو زه غنم چې وخت سره سره با باچا خان نور راجوندی کیږي نور را زرغونیږي او داغه تعلیمات رښتونی او هغه رښتونی تعلیمات به د تمامي جوړ دروغ جو راجوڑے دروغجن پیجن گلوائے راجوڑ ساختونا راجوڑ شناختونا چی کم طول دروغ دی اغا با دو وقت سر سر دو باچا خان تعلیمات سپینوی او دغه رشتیا بخل کو تمخی تر اوڑی
دیر مننا ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب ڈاکٹر طارق خان وقت کم دی زکت آستر نور خبر نشکو خوزی دیر مشکوری ما ڈاکٹر سوہیل صاحب ڈاکٹر طارق ڈاکٹر ارمان صاحب تاسو درې واړو قدرمند ملمنو ډېر مننه چې تاسو رااله مونږ لم وخرا کو او مونږ هم پوه کړو د باچا خان په کار باندې دغه په مبارزه باندې تاسو د ټولو قدرمند ډېر ډېر مننه او د اوریدونکو هم ډېر مننه کوم هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ
پہزار درمان ورنا کم دانست پسیان ورنا کچو کرا کاندی دنیا اخبار آشقی بدی پینو ورنا تم معشوقی شکانو دل ایمان دے زبچا لرا خپل دل ایمان ورنا کم کیو زل میں ستا زلف پلا سراغلے یو اختب دے پدرس جہاں ورنا کم چوک پا فقیر میری فقیریم کم چوک پا فقیر میری فقیریم کم چوک پا امیر میری دل برو صدقی لرئی خوانما
سوک دینا کاندی قسم پر کردگار قدر ہم لرم مکور کے آدینار زد نارا در ہم نلرم پکور کے ولنو
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر هر چه سربیرا حالے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و پای کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لار تشدد نلی
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑم او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.